ری اوریدونکو ته زما لخوا سلام. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. په راپورونو کې اوري چې د کندز چارواکي وایي د ملکیانو د خوندیتوب لپاره په قلیزل ولسوالۍ کې پوځي عملیات ورو پر مخ روان دي. په جرمني کې پولیس وایي تیر شپه په مونشن ښار کې په وسلواله حمله کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي دي. نن شنبه د زمري یا 2 د جولای میاشتې 23 قسیم سولمه خبرونه په خبرونو پیلوي.
لومبای هم د خبرونو سرخطونه ده. پاکستان په پېښور کې لږ تر لږه 4 اویا تنه افغانان له غیر قانوني وسلو او مخدره موادو د درلودو په تور نیول سوي دي. د ولسمشر دویم مرستیال پر هغو کسانو چې د ترکمنستان د برق د انتقال د پروژې پر ضد مظاهرې ته بلل سوي غږ کړی چې پر خپل حکومت باور وکړي. او په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وایي واشنګټن وړاندیز کړی چې په امریکا کې د میش ترکی مذهبي شخصیت فت الله ګولن د بیرته ایستلو پر امکان د غور لپاره کمیسیون جوړ سي. د هم بشپړ خبرونه. په کندوز کې چارواکي وایي چې په قلیزال ولسوالۍ کې په جګړې کې 40 وسلوال وژل شوي او زخمیان شوي دي. د کندوز د والي ویندوی سید محمود دانش ازادي راډیو ته وویل چې په قلیزال کې په تیرو 3 ورځو کې یو پولیس هم په جګړې کې وژل شوی دی. د دانش په وینا په دې جګړه کې ملکي کسانو ته تاوان نه دی رسیدلی. متاسفانه په جګړه کې زموږ یو پولیس وژل شوی دی، خو مخالفینو ته په تیرو 3 ورځو کې درانه تلفات رسیدلي او 40 تنه وژل شوي او یا هم ټپیان دي. د کندز د والي ویاند ویل د قلیزال ولسوالۍ سقوط امکان نه لري او په سیمه کې کافي پوځیان ځای پر ځای سوي دي. وسلوالو طالبانو مخکې د ولسوالۍ د سقوط ادعا کړې وه، خو ولایتي چارواکي دا ادعا ردوي او وایي چې جګړه د ولسوالۍ په مرکز کې روانه ده. د پاکستان په پېښور ښار کې لږ تر لږه 4 اویا تنه افغانان له غیر قانوني وسلو او مخدره موادو د درلودو په تور نیول سوي دي. د دې هېواد خبري رسنۍ وایي چې لږ تر لږه 100 مشکوک کسان چې زیاتې افغانان دي د جمعې په ورځ ونیول سول. د پاکستان پولیسو سترو ډلو پرون د پېښور ښار په حیات آباد سیمه کې د تلاشۍ عملیات ترسره کړل. پولیسو د دې عملیاتو پر مهال د خلکو د کډوالۍ اسناد، د هویت کارتونه او په پېښور کې د اوسېدو اجازه لیکونه کتل. د پاکستان پولیسو ویلي چې له نیول سوو مشکوکو کسانو سره مخدره مواد او وسلې هم موندلې دي. د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش پر هغو کسانو چې د ترکمنستان د برق د انتقال د پروژې پر ضد مظاهرې ته بلل سوي غږ وکړ چې پر خپل حکومت باور او له غیر ضروري حرکتونو ډډه وکړي. په هغه خبرپاڼه کې چې د ښاغلي دانش له دفتره خپره سوي راغلي چې حکومت د ترکمنستان د برق د پروژې په اړه مذاکره غوره ګڼي او د خلکو له استازو سره خبرې کوي. سرور دانش ټینګار کړی چې حکومت ټولو خلکو ته د مساوي حق او امتیاز ورکولو ته متحد دی. په کابل کې د جنبش روشنایی په نوم ډلې ویلي چې د سالنګ له لارې د ترکمنستان د 500 کیلو ولټه برق د پروژې په مخالفت نن مظاهره کوي او له حکومت یې وغوښتل چې د مظاهرې امنیت ونیسي. خو د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال سرور دانش پر خلکو غږ کړی چې باید د 2 محدودو کسانو پر پلانونو ونه غولي شي. د پروان په سیدخیل ولسوالۍ کې په وسلواله نښته کې پرون یو شمېر کسان وژل سول او ځینې هم زخمیان سوه. د پروان امنیتي سرچینې وایي نښته د وسلوالو طالبانو د قمندان مولا شکور د جنازې په مراسمو کې سوې ده. سیمه ییزو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې 9 تنه وژل سوي او 15 تنه په دې پېښه کې زخمیان دي، خو رسمي منابعو دا ارقام نه دي تایید کړي. د پروان د امنیت قمندانۍ د جنایي جرمونو د مبارزې عامر عبدالله صمد زلمي ازادي راډیو ته په دې اړه وویل دوی د نشتی دلیل دا و چې په جنازه کې شمېر کسانو له دولت ملاتړ کړی او ځینې نورو د دولت تطبیق کړی او ډزې پیل کړي دي. شمېر کسان په کې وژل شوي او زخمیان هم دي. مولا شکر د وسلوالو طالبانو له لوري د پروان ولایت مرستیال نومول سوی و. د پروان امنیتي سرچینې وایي چې مولا شکر تېرونی په بګرام کې په خپل ماین الوتی او وژل سوی دی. د جرمني په مونشن ښار کې پر یو تجارتي مرکز په وسلواله حمله کې د بریدکوونکو په ګډون 10 تنه وژل سوي دي. د جرمني پولیسو دا خبر ورکړی دی. دغه پیښه پر ځای وخت تیر ماښام هغه وخت وسوه چې یو وسلوال پر مکډونالد رستورانت ډزې وکړې. پولیسو دا تروریستي اقدام ګڼلې دی. په پیل کې ګمان کېدی چې حمله شای 3 کسانو کړې وي، خو پولیس وروسته وویل چې یو وسلوال کس په یوازې سر د حمله کړې چې دغه مړی هم د پیښې د ځای په 1 کیلومتر کې موندل سوی دی. پولیس وایي حمله کوونکی یو ایرانی الاصله جرمنی دی چې په خپله یې ځان وژلی دی. د اولمپیا په نوم پر تجارتي مرکز له حملې وروسته لارې وتړل سولې او له خلکو وغوښتل سول چې له کورونه ونه وسي، خو نیمه شپه دغه بندیزونه لرې سول او پولیسو اعلان وکړ چې نور تهدید نسته. اما ترانسپورت هم په دغه پیښې له امله خپل کار تر دې پیښې وروسته البته خپل کار پیل کړی دی. د ترکیه د بهرنی چارو وزیر وای واشنگتن وړاندیز ورته کړی چې په امریکا کې د میش ترکی مذهبي شخصیت فتح الله ګولن د بیرته ایستلو پر امکان د غور لپاره کمیسیون جوړ سي. چاوشغلو پرون څرګنده کړه چې ترکیه په دې کمیسیون کې ګډون ته تیار ده. هغه ټینګار وکړ چې که امریکا په دې اړه پریکړې ته جدي وي، په لنډ وخت کې د ګولن د ایستلو پریکړه کېدلی سي، خو په غیر صورت کې د پروسه شای کلونه وخت ونیسي. له بل پلوه د ترکیې صدر اعظم بنالی یلدرم وایي چې د کودتا په تړاو د تشدد امکان لا نه دی پای ته رسېدلی او ښایي یو شمېر کسان د بې نظمۍ د جوړولو هڅې وکړي. بنالی یلدرم خلکو ته ډاډ ورکړ چې د ترکیې حکومت پر ټولو چارو کنټرول لري. د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف ګوند په کشمیر کې سیمه ییز انتخابات وګټل. د رپورټونو پر اساس د نواز شریف مسلم لیگ ګوند د سیمه ییزې اسمبلۍ له 1 چوکیو لږ تر لږه 1.5 چوکۍ وګټلې. د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې سیمه ییزې ټاکنې د پنجشنبه په ورځ وسوې. صدر اعظم نواز شریف پرون په مظفر آباد کې د وینا پر مهال وعده وکړه چې په سیمه کې به د نوو پرمختګونو دور پیل سي. داسې ګڼل کېږي چې دا بری به له واکه د لرې کېدو لپاره پر نواز شریف موجود فشارونه تر یوې اندازې کم کړي. او روسي خبرم ده چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری ویلي چې د لاوس سرمشریزي په څنډه کې به له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په سوریه کې پر رواني جګړې خبرې وکړي. په پام کې د ښاغلي کیری په ویتنام کې د آسیا د جنوب ختیځو هیوادونو په دې کلنۍ غونډه کې ګډون وکړي. په دې سرمشریزه کې چې سبا جوړیږي د چین او روسیې ځینې لوړ رتبه ډیپلوماتان هم برخه اخلي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر تیرونی په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او د بهرنی چارو وزیر سرګی لاوروف سره وکتل او په سوریه کې د ناکام اوربند ژغورنې او د سولې د خبرو د بیا پیلولو په باب پر ځینو اقداماتو موافقه وکړه. جان کیری پرون په وینا کې وبخښي په ویانا کې خبر اعلان ته وویل دی او روسي سیال به دا څېړي چې د سوریې په باب د سولې مذاکرې کوم پړاو ته رسېدلې او په کومو برخو کې خنډونه ایجاد شوي چې د هغو د حل لپاره اقدام وسي. په سوریه کې د سختو شخړو له کبله د دغه هېواد په باب د سولې مذاکرې په ټپه درېدلې او غوربند چې د امریکا او روسیې په منځګړیتوب په فبروري کې اعلان شوی و له منځه تللی دی. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي ولسمشر باراک اوباما ټینګار کوي چې د سوریې په باب دې له مسکو سره د مذاکرو دیالوګ روان وي. دا تر دې دمه خبرونه.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. روانه خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د راپورونو په برخه کې اورئ چې په کابل کې د مظاهرو په درشل کې امنیتي تدابیر شدید شوي. د کندز چارواکي وایي په قلعه‌زال ولسوالۍ کې پوځي عملیات ورو پر مخ روان دي.
برای اینکه تا ما بتانیم بیشتر جلوگیری بکنیم از تلفات افراد ملکی و خساره رساندن به خانه های مردم.
په جرمنی کې تیر شپه په وسله‌وال حمله کې د حمله کوونکي په ګډون لس تنه وژل شوي. یوه عیني شاهده وایي
Wir waren gerade im McDonald's unten essen, wollten was essen und haben uns da gerade angestellt.
د ترکیې صدر اعظم خپل خلکو ته اطمینان ورکړ چې امن یې ټینګ شوی دی. د ازادي او اوریدونکو پروګرام په همدې خپرونه کې د ګڼو نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی شئ. د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش له هغو کسانو چې د ترکمنستان د برق د انتقال د پروژې پر ضد مظاهرې ته بلل سوي غوښتنه وکړه چې پر خپل حکومت باور او له غیر ضروري حرکتونو ډډه وکړي. په هغه اعلامیه کې چې پرون د ښاغلي دانش له دفتر خبره سوي راغلي چې حکومت د ترکمنستان د برق پروژې په اړه مذاکرې غوره ګڼي او د خلکو له استازو سره خبرې کوي. په کابل کې د جنبش روشنایي په نامه ډلې ویلي چې د سالنګ له لارې د ترکمنستان د 500 کیلو ولټه برق د پروژې په مخالفت کې نن مظاهره کوي. یو حکومت یو غشتل چې د مظاهره امن ونیسي. د ازادي رادیو د کابل د دفتر مسول حمید مومند را سره له کابل د ټلیفون په مستقیم تماس کړي. مومند صاحب سهار په خیر. څه دی په کابل کې د نن ورځې حال؟
مننه صالح صاحب لکه څنګه چې تاسو په خپل مخکنیو خبرو کې اشاره وکړه په کابل ښار کې د دغه مظاهره په درشل کې چې د دوی په وینا له حکومت سره د مذاکراتو له ناکامۍ وروسته دوی په پلان کې نیولې دي شدید امنیتي تدابیر نیول شوي او هغه ټول واټونه چې مرکز ته یا مرکز ته غځېدلی دی هغه د امنیتي ځواکونو لخوا په جدي توګه څارل کېږي. د کابل له لویدیځ څخه چې کوم رپورټونه ترلاسه کوو په هغه کې ویل کېږي چې د مسلم مزاري په سیمه کې یو شمېر خلک د راټولېدو په حال کې دي، اما د دمزنګ او په دغه نورو سیمو کې امنیتي ځواکونه ځای په ځای شوي دي او عیني شاهدان او څو شېبې مخکې چې مو سره خبرې کولې دي وویل چې په ځینو سیمو کې امنیتي ځواکونه کانټینرونه ایښي دي څو مظاهرچیان د خپل اصلي مسیره منحرف نه شي او نورو سیمو ته داخل نه شي. مونږ په دې ارتباط باندې د کورنیو چارو وزارت سره هم خبرې وکړې. هغه وویل چې شدید امنیتي تدابیر نیول شوي او دوی ډاډه دي چې دغه مظاهره به پرته له کوم تاوتریخوالي کوم مسیر چې ورته ټاکل شوی تر هغه ځای پورې به ورسیږي او پای ته به ورسیږي. په ورته وخت کې تاسو د سرور دانش اعلامې ته اشاره وکړه چې په هغه اعلامې کې د خلکو غوښتل شوی دي چې باید د ځینو افرادو فریبونه خوري، خو البته دا افراد مشخص شوي نه دي چې دا څه ډول افراد دي او خلک باید وایي په مظاهرو کې برخه وانخلي. دوی په خپل اعلامې کې د یو شمېر هغو مشرانو نه مننه کړې ده چې د مذاکراتو لارې غوره ګڼلې ده او د مظاهرې پر ځای دوی دې ته حاضر شوي دي چې حکومت سره مذاکراتو او خبرو ته کښېني. همدا څو شېبې مخکې ما د کریم خلیلي د ګوند ځینو کسانو سره خبرې وکړې. دوی هم دغه وویل چې دوی هم په خپل وار سره دغه مظاهره ځنډولې ده او د دې لپاره چې د دغه غورځنګ یو مهم اړخ دوی د موافقه وکړه چې د حکومت سره باید مذاکرات وشي. مونږ د سهار راهیسې هڅه کوو چې د مظاهرچیانو له مشرانو سره او له ځینو نورو هغو مشرانو سره چې دوی د مظاهرې بایکاټ کړی دی او غواړي د خبرو له لارې دا مسله حل کړي په تماس کې شو، خو متاسفانه تر اوسه پورې بریالي شوي نه یو. څو شېبې مخکې دا چې په کابل ښار کې د نننیو مظاهرو لپاره څه ډول امنیتي تدابیر نیول شوي دي، دا څو شېبې مخکې ما د کورنیو چارو وزارت له ویاند ښاغلي صدیق صدیقي سره مرکه وکړه چې په ګډه به سره واورو.
صدیق صاحب محترم، که تاسو دا ووایاست چې د نن ورځې د پلان شوې مظاهرې لپاره چې همدا اوس د کابل په غرب کې خلک د راټولېدو په حال کې دي، د کورنیو چارو وزارت د کابل امنیه قمانداني پولیسو څه ډول تدابیر نیولې دي؟
د کورنیو چارو وزارت او نور هغه امنیتي ځواکونه چې کابل کې مسؤلیت لري دوی کابل خپل تدابیر لري، لکه همیشه غونډې تدابیر شته او ټول دا دی چې داسې کوم ستونزه رامنځته نه شي، خو تر اوسه پورې کوم خاص ستونزه نشته. زمږه امنیتي ځواکونه د پولیسو ګارنیزن ټول د برنامه پر اساس باندې خپل مسؤلیتونه ترسره کوي. تر اوسه پرې کوم خاص تشویش موږ لرلو.
که څه هم د نن ورځې د مظاهرې نه مخکې ځینو سیاسي کړیو اعلان وکړ چې د دغه جنبش روشنایي نه د غواړي ځانونه لري کې، څومره اټکل کوي تاسو په څومره شمېر کې به خلک نن واټونه ته راوځي؟
د دې اټکل خو سازمان کار دی، هغه په مضمون کې پرون وایي چې خبر نه ولیدل چې هغه کسان چې په خوا ته په دې جنبش کې ول اوس نشته، یعنی احتمال لري چې د دې په شمېر کې تغییرات راشي، خو زه اټکل نه شو کولای. دا یو زموږ وظیفه هم ده چې اټکل وکړم هغه برنامه او پلان چې وزه دی تر څو پولیس خپل تدابیر ولري، پولیس خپل وظیفه صحیح ترسره کړي. نو دا هغه مسؤلیتونه چې موږ ته متوجه کیږي هغه موږ خپل مسؤلیتونه دا اخو، اما نور مسائل چې څنګه کسانې څنګه اټکل کیږي دا موږ نظر نه سور کول.
د جنبش روشنایي دغه مظاهره دې هدف کوم څه دی چې د کابل ښار کومې سیمې ته دی راټولېدل غواړي؟
خو د ځانګړي نخوا هغه مسیر او ساحه چې ته تعقل شوی دی هغه ورته اخباسته وي هم دی مبدا به د مصالحې مزاري بیا تر د مزنګ بچارۍ د مزنګ پوری هغه ساحه دوی لپاره تعقل شوی دی، خاطر چې عمومي یعنی هغه د ترافیک جریان کم مشکل ته پیدا نه کوي نو خلکو ته ستونزې پیدا نه شي. نو مسیر ته تعقل شوی دی هغه فیصله چې شوی دی او د دې لپاره هم دا څه څه وایي چې تر کوم ځای پورې تر کوم ځای نه باید شروع شي او کوم ځای نه تر کوم ځای پورې باید دا ختم شي.
یو بل مسله چې د خلکو په منځ ترمنځ ځینې اندېښنې هم زیږولې دي هغه د کوم ممکنه تاوتریخوالي رامنځته کېدل دي. آیا پولیس ځواک آماده کې لري د کوم ممکنه تاوتریخوالي د رامنځته کېدو په صورت هغه د هغه مخنیوي وکړي؟
زموږ هیله ده چې ټول هغه کسان چې په مظاهره کې وي هغوی د افغانستان قوانین پام کې ونیسي او هیڅ چاته اجازه ورنه کی چې تاسو خپل خپل تلاش وهی اما په هر وجه د فارغ موږ پولیس آماده دي په دې شکل چې خپل تجارب لري اما قانوني چوکاټ مهم دی چې هر څه په پام کې ونیسي خاصه هغه کسان چې په تجارت کې دي مسؤلیت لري د دې چې د خپل یعنی د تجارت په تنظیم کې مسؤلیت
د افغانستان د کورونا چارو وزارت ویان صدیق صدیقی و چې په کابل کې د نن ورځې د امنیتي تدابیرو په اړه خبرې کولې د جنبش روشنایی په نامه ډلې ویلي چې د سالنګ د لارې د ترکمنستان د 500 کیلو ولټ برېښنا پروژې په مخالفت کې نن مظاهره کوي راپورونه وایي چې په کابل کې د دې مظاهرې په درشل کې امنیتي تدابیر جدي سوي دي
ازادي رادیو خبري اعلان مو پښوندي بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي
راپورونه څرګندوي چې په بلخ کې د وژنې پیښې زیاتې سوي او د دې ولایت امنیه قمندانۍ چارواکي د دې موضوع په تایید سره وایي چې اکثرا د دغو قتلونو د ترسره کېدو انګیزه یا کورنی اختلافات وي یا هم ناموسي مسایل یوازې تیره اونۍ په بلخ کې پولیسو د وو قتلونو خبر ورکړی دی مجيب الرحمن حبيب زاهر سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی حبيب زاهر صاحب سهار په خیر څوک زیاتره په نشکیږي په دغه سی پیښو کې
السلام علیکم سړی ستاسو د زاهر ټول اړوند کته د سیسن دغه وجهه په بل خلاص کې په دې ورسته کې تیر ویمشت کې رب اوس په شوی دی او تاسو شوی دی اړه د مزار شریف او ولسوالۍ ترمنځ په لارو باندې دولتي کسان په تل حقیقي کوم خبر چې موږ یې په خلاص لا امنیتی چارواکو سره دغه درلودلې د دې اندېښنه دا و چې دا قاتونه ډېرې دي هغه مخالف وسله والو لخوا ترسره کیږي چې طالبانو تر مستقیم ملاتړ لاندې دي او ډېرې کسان بیا په بلخ ولایت کې د کورنیو تاوتریخوالو قرباني ګرځېدلې دي چې تېرهونه یوازې په مزار شریف ښار کې ډېرې کسان ووژل شول د ناموسي اختلافاتو د ناموسي ستونزو له امله په مزار شریف ښار کې دننه او درې نفر ماشومان تیرونه د بلخ ولایت په دحریری ولسوالۍ کې د میراث پر سر د خپل تېزی لخوا وشو شو همدارنګه دوه تنه د چارواکي د بلخ ولایت د مزار شریف مرکز او همدارنګه د بلخ ولایت د وطن ولسوالۍ په لور لاره د دولت مخالف وسله والو لخوا وشو شو همدارنګه کوم خبر چې موږ د بلخ د ملکي روغتون سره د لوري دی ویل چې تدبیر دوی ته د قتلونو پیښې راځي شوې دي خو ډیرې د پیښې له رسنیو سره نه شایع کیږي د بلخ امنیه قماندان څنګه سره هم کوم خبر چې ازادي راډیو سره درلوده د تایید کړه چې په دې وروستیو کې یا خاص تر پندغه میاشت کې د قتلونو پیښې نسبت په خواته د دې سره نه زیاتې شوې دي په بلخ ولایت کې
مجيب الرحمن حبيب زایو په بلخ ولایت کې ومردل چې په دې ولایت کې چارواکي وایي چې په غلچکی بدون کې د وژنې پیښې زیاتې سوي دي د کونړ اوسیدونکو وایي په ناامنو سیمو کې وسم د ځنګلونو وهل دوام لري او لرګي په پټه قاچاقيږي خلک شکایت کوي چې د غستونزې په دې ولایت کې د ځنګلونو وضعیت خراب کړي او بلدا چې په دې ولایت کې غیر قانوني تجارت ته زمينه برابره کړې ده روح الله انوري له سادهباد سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړي انوري صاحب سهار په خیر د ځنګلونو د وهلو مخنیوي لجمنو سره سره ولي دوام لري په ډېره چارواکي څه وایي
من نه سالي سر تاسو درنو اوریدونکو ته هم سلامونه وړاندې کوم سالي سر تاسو او درنو اوریدونکو ته معلومه ده چې تقریبا اندري لسیږي کیږي چې د کونړ ځنګلونو وغل کیږي په زرګونو هکتار ځنګل وغل شوی دی غلطه موږ چې همیشه چارواکو سره خبرې کوو دوی وایي چې دا ځنګلونه په هغه سیمو کې وغل کیږي چې د امنیتي ځواکونو لاس هلته نه رسیږي خو په دې وروستیو کې تقریبا دوه میاشتې کېږي شاوخوا کې چې د وزیرانو شورا یو پریکړه کړې ده او هغه د هغې پریکړې له مخې دلته د پخو موادو یعنی د چوکیو میزونو فرنیچرو او د نورو شیانو د انتقال اجازه ورکړل شوې ده خو تر اوسه دولتي چارواکي وایي چې دغه پریکړه دوی ته نه ده رارسېدلې او دا هم نه ده معلومه کی په انتقالیدونکو په خو موادو به محصول وی کنه به وی ک محصول نه وینو د لرګیو سوداګرو ته به دا زمينه برابر شي چې د دې لرګینه پریمان لرګي په خو موادو وی سي د هوادو نور ولایتونو نور سیمو ته او د جنگل وغل نور هم زیات شي خلک دا تشویش لري سالې سه وو چې کچېته دغه تی اجازه ورکړي شي د محصوله نو جنگل به بالکل ختم شي او د کونړ شنه غرونه چې په جنگلونو پوښل شوي دا به سپېره پاتې شي، دا راتلونکي کې به ډېر زیات مشکلات پیدا شي. طالح صاحب، د دې نه وړاندې تقریبا څو ځلې د ولسمشر کرزي په وخت کې د لرګیو انتقال ته کله د پخو موادو په نوم کله همداسې د چارتراشو په بڼه باندې لرګیو ته د انتقال اجازې ورکړل شوي دي، او د دې په نوم باندې تجاران ورځي چې هلته زاړه لرګي پراته دي دا خرابېږي. خو مونږ چې ګورو او خلک یې ګوري دغه زاړه لرګي هماغه چې په اډو کې پاتې وي نوي ځنګلونه وهل کېږي هماغه انتقالېږي نورو سیمو ته، او اوس هم خلک ویره لري چې دغه زاړه لرګي به بیا هم پاتې وي، دغه نوې پروسه یا نوې پرېکړه چې کومه وزیران شورا کړې ده بیا به هم ځنګلونه وهل دوام کوي او دغه زاړه لرګي به د یو بل ځل دپاره د اجازې یو د بانې په خاطر باندې دوی ساتي. نو خلکو سره دا زیات تشویش دی، مخکې چې کوم محصول ټاکل شوی و په مخکنیو موادو باندې هلته به هم د خلکو چې په ګمرک کې فساد موجود و، نیم لرګي به محصول کېدل، نیم به د مامور او د ګمرک او دغه سوداګرو په منځ کې هغه پیسې ویشل کېدلې. خو یو بله ستونزه چې ده چې دلته د پخو موادو د جوړولو یو زیات ضرورت دی، هغه دا ده چې تقریبا 300 نه زیات دلته فابریکې دي په بیرابیرو درو کې د پخو موادو د جوړولو، د چوکیو ډېر ښې فرنیچر دلته جوړېږي، بیدونه جوړېږي، چوکۍ او نور دروازې او دا شیونه جوړېږي. خو په دغه کې چې موږ څومره پوښتنه کړې تقریبا شاوخوا 15,000 کسانو کار کاوه، اوس هغه فابریکې بندې دي. که چېرته دغه کې پخو موادو جوړولو ته اجازه ورکړی شي خو په محصول سره او دغه د زرو موادو د زرو لرګیو نه جوړ شي، نو دا به دلته دغه کارګرم په کار بوخت شي او همدارنګ فابریکې به بېرته فعالې شي. که نوي چې نوي لرګي وهل کېږي او تر هغې پورې چې باید ضمانت ورکول شي چې نوي لرګي به نه وهل کېږي، نوي ځنګلونه به نه وهل کېږي، د زرو نه باید استفاده وشي. نو خلک دغه لاره غوره ګڼي، یو د محصول چې یو اندازه محصول باید وساتل شي، بل باید د سوداګرو نه ضمانت واخیستل شي چې نور ځنګلونه به نه وهل کېږي.
بله، ډېره مننه روح الله انوري وو په کونړ کې په دې خبرونه کې. دا راپور اوري چې د کندوز چارواکي وایي د ملکیانو د خوندیتوب لپاره په قلعهزل ولسوالۍ کې پوځي عملیات ورو روان دي. په دې ولسوالۍ کې له څو ورځو راهیسې جګړه روانه ده. اجمل آرین را سره له کندوز د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. آرین صاحب، ستاسو د هم سهار په خیر وي. د جګړې په اړه که تازه معلومات له اوریدونکو سره شریک کړئ.
مننه. زه خپل سلامونه تاسو ته د رادیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. دا شپږم ورځ چې د کندوز په قلعهزل ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او د افغان ځواکونو ترمنځ جګړه جریان لري. کندوز ته د شمال د افغانستان په شمال کې د قمندان مومن کاکوازی د کندوز د امنیت د لیدلو په خاطر دې ولایت سفر کړی. نومولې رسنۍ ته وویل چې کندوز ولایت تازه ځواکونه را رسېدلي دي. اوس مهال د کندوز په قلعهزل ولسوالۍ کې، همدارنګه د شیرچي ولسوالۍ کې عملیات پیل شوي دي. په دغه ولسوالۍ کې له لاسه چې هغه سیمې چې له لاسه تللي وي بېرته یې ونیسي. په همدې حال کې په کندوز کې د پانډه د شلمې سر کې چارواکي بیا وایي چې په قلعهزل ولسوالۍ کې 1.5 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي، همدارنګه 9 تنه وسلوال طالبان په شیرچي ولسوالۍ کې وژل شوي دي او 6 تنه ټپیان شوي دي. او دوی وایي چې په سیمه کې جګړه روانه ده. په همدې حال کې د زلیلام جهاد ځان د وسلوالو طالبان ویان مرسی کوي. نوموړی وایي چې لا هم د قلعهزل ولسوالۍ ودانۍ مرکز د دوی په کنټرول کې دي. په د کندوز قمندان جنرال محمد قاسم جنګلباغ د طالبانو دغه اداره دوي او وایي چې د قلعهزل ولسوالۍ ودانۍ د دوی په کنټرول کې ده.
اجمل آرین د کندوز پر امنیتی وضعیت راپور راکوه. په همدې خبرونه کې په قلعهزل ولسوالۍ کې د روانو پوځي عملیاتو په اړه راپور درته لرو.
خبریاست. دو افغان رونو چې درې کاله په خوای د ماینونو د پاکولو لپاره یو ډول توپ جوړ کړی وو، اوس داسې بی پیلوټه الوتکه یا درون جوړ کړی چې ماینونه په اسانه او چټکه پاکولی شي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور پر اساس افغان ساینس پو مسعود حسنی په وروستیو څو کلونو کې پر بی پیلوټ الوتکې کار کوو او اوس یې دې الوتکې ته انکشاف ورکړی دی. حسنی هیله لري چې دا الوتکه به په لسو کلونو کې 100 میلیونه ماینونه شنډ او پاک کړي. دا الوتکه د افغانستان لپاره په ځانګړي ډول زیاته مهمه ده، ځکه چې د نړۍ تر بل هر هیواد زیات ماینونه پکې ایښودل شوي او له تیرو څو لسیزو راهیسې د هغو د پاکولو لپاره د نړیوالې ټولنې په تیره بیا د ملګرو ملتونو له لوري په 100 میلیون ډالر لګول شوي. خو لا هم د افغانستان په ډیرو سیمو کې ماینونه شته او د افغانانو د مرژوبلي سبب کیږي. د ملګرو ملتونو د شمیرو پر اساس له 1980 څخه تر اوسه پورې د نړۍ په اویا هیوادونو کې 110 میلیونه ماینونه ایښودل شوي او هر کال له 15,000 تر 20,000 انسانان په ماینونو وژل کیږي. د ملګرو ملتونو پر اساس ماینونو تر ټولو زیات افغانستان ځپلی دی. په دغه هیواد کې اټکل کیږي چې 10 میلیونه ماینونه ښخ دي چې تر 200 مایل مربع زیاته ساحه یې نیولې ده. د ښاغلي حسنی له لوري ډیزاین شوی بی پیلوټ الوتکه یوې ملټی کوپټر ته ورته ده او هر راز وسیله پکې نصب کېدی شي. د دې په وینا د دې درون په وسیله په درو پړاوونو کې ماینونه له منځه وړل کیږي. په لومړي پړاو کې په الوتکه کې د موجودې کمرې په وسیله د سیمې درې بودی یا 3D نقشه اخیستل کیږي. بیا د الوتکې په لاندنۍ برخه کې یو فلز موندونکې آله نصب کیږي چې کله الوتکه پر ځمکه ناسته وي د آله لمزه کې 4 سانتي متره لوړوي او په دریم پړاو کې د فلز موندونکې آلې پر ځای یو نوسی یا ګیرا نصب کیږي چې دا نوسی د ماین په ځای کې چاودیدونکي مواد ږدي او بیا له لیرې چاودیدونکي مواد الوزول کیږي. حسنی تم لري چې دی بی پیلوټي الوتکې ته به انکشاف ورکړي چې د ماین پاکۍ تر نورو شیوو 10 برابره چټکه او په عین حال کې ارزانه نړۍ د ماینونو له شره خلاص کړي.
تاسی ازادي رادیو ته غوښیست او سم د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. ل امریکا خبريدونکو ورځپاڼې لاس انجلس ټایمز په خپل تازه غنې کې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خبره کړې. د افغانستان ملي اردو ته ګمارل سوي کسان یوې خونړۍ جګړې ته ځان تیاروي. په لیکنه کې د څو ځوانانو پر داستان تمرکز شوی چې د اردو له لیکو سره یو ځای سوي دي. په یو برخه کې لیکي 23 کلن ضیاء الحق په ډېره سختۍ وتوانېد خپل کورنۍ قانع کړي چې د ملي اردو په لیکو کې د ده شاملېدو ته اجازه ورکړي. د لاس انجلس ټایمز په باور د ضیاء الحق په څیر ډېر نور ځوانان هم شته چې وایي د هیواد پالنې او د خپل هیواد د دفاع لپاره غواړي د اردو په لیکو کې خدمت وکړي. د اردو چارواکي وایي کلیوي خوا د دوی لیکو ته د جالب او جذب اندازه زیاته سوې، ورسره د اردو له لیکو د ځوانانو د تېښتې پیښې هم زیاتې سوې دي. د ورځپاڼې د لیکنې په حواله هغه ځوانان چې له اردو سره یو ځای کیږي له جدي ګواښ سره مخامخ دي. د امریکا د دفاع وزارت د یو راپور له مخې د 2015 میلادي کال د جنوري له اولې د نومبر تر 15 پورې د 2014 میلادي کال د همدې مودې په پرتله د ملي اردو د سرتیرو تلفات 20% زیات وه. خو ورځپاڼه د افغانستان د دفاع وزارت د ارقامو له مخې لیکي له دغو خطرونو سره سره هره میاشت تر 6000 زیات افغان ځوانان او لږ شمیر ښځې د اردو لیکو ته د شاملېدو لپاره نوم لیکنه کوي. په لیکنه کې راغلي سره له دې چې د روژې په مبارکه میاشت کې ګرمي وه، خو دغو ځوانانو بیا هم خپلو تعلیماتو ته ادامه ورکړه او د جنگ جبهې ته هم ولاړل. ورځپاڼه د افغان پوځي چارواکو په حواله لیکي چې ویلي دي د روژې مبارکه میاشتې لوږې، تندې او ګرم موسم پر سرتیرو هیڅ ډول اغیز ونه کړ، بلکې خپل کار ته ادامه ورکړه. ډیپلومات خبرونه په خپل تازه غنه کې د افغانستان په اړه خپلې یوې لیکنې ته دغه سرلیک ورکړې. آیا د افغانستان د یوازې سر مبارزه به بریالی سي؟ خبرونه پوښتنه کوي چې آیا ولسمشر محمد اشرف غنی کولای سي د افغانستان د بیا احیا لپاره خپلو نظریاتو او تصوراتو ته د عمل جامه واغوندي؟ د ډیپلومات په حواله ولسمشر غنی په څو جبهو کې جدي مبارزه پیل کړې ده چې بریا او ناکامي به یې د افغانستان او سیمې څیره بدله کړي. په لیکنه کې راغلي دی په افغانستان کې دننه د اصلاحاتو لپاره یوه خطرناکه خو په عین حال کې هیله بخښونکې مبارزه پیل کړې ده. څو هغه دولتي ادارې چې په اداري فساد کې ښکېلې دي او د بهرنیو مرستو 30 میلیونه ډالر ضایع کړي په معاصرو ادارو بدلې کړي چې وکولی سي د خلکو لپاره د اړتیا وړ خدمات وړاندې کړي. د ډیپلومات په لیکنې کې وړاندې راغلي ولسمشر غنی په بهرنۍ جبهه کې په نستړی کېدونکې توګه هڅه کوي د افغانستان ستراتیژیک شریکان قانع کړي څو له دې هیواد سره خپلو مرستو ته ادامه ورکړي او د خپل بقا د ساتنې لپاره له افغانستان سره خپل سیاسي او پوځي ملاتړ غښتلې کړي. خبرونه زیاتوي تر ټولو مهمه دا ده چې ولسمشر غنی باید ځان د یو قوي او متحدونکي رهبر په توګه معرفي کړي څو وکولی شي د خلکو باور را جلب کړي. د خبرونې په لیکنه ولسمشر محمد اشرف غنی باید هغه اهداف هم ترلاسه کړي چې د انتخاباتي کمپاینونو په محور کې وه، چې هغه اقتصادي، امنیتي او د بشري منابعو ثبات و. د لیکنې په حواله دغو اهدافو ته رسیدل د ولسمشر غنی د حکومت لپاره زیات اهمیت لري. اته نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له قسیم سولمن نورو.
په کندوز کې چارواکي وایي چې په قلایزال ولسوالۍ کې په جګړې کې 40 وسلوال وژل شوي او یا هم ټپیان دي. د پاکستان په پېښور ښار کې لږ تر لږه 40 تن افغانان د غیر قانوني وسلو او مخدره موادو د درلودو په تور نیول شوي دي. د افغانستان د ولسمشر دوام مرستیال سرور دانش پر هغو کسانو چې د ترکمنستان د برق د انتقال د پروژې پر ضد مظاهرې ته بلل سوي غږ وکړ چې پر خپل حکومت باور او له غیر ضروري حرکتونو ډډه وکړي. د جرمني په مونشن ښار کې پر یو تجارتي مرکز په وسلواله حمله کې د برید کوونکي په ګډون لس تنه وژل سوي دي. د جرمني پولیسو دا خبر ورکړی دی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر چاوش اوغلو وایي واشنگتن وړاندیز کړی چې په امریکا کې د میش ترکی مذهبي شخصیت فتح الله ګولن د بیرته ایستلو پر امکان د غور لپاره کمیسیون جوړ سي. د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف ګوند په کشمیر کې سیمه ییز انتخابات وګټل. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي چې د لاوس سرمشریزي په څنډه کې به له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په سوریه کې پر روانې جګړې خبرې وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. په کندز کې چارواکي وایي په قلعهزال ولسوالۍ کې پوځي عملیات د ملکیانو د خوندیتوب لپاره ورو پر مخ ځي. د کندز د والي ویان ازادي راډیو ته ویل چې وسله والو طالبانو د خلکو په کورونو کې سنګر نیولی دی. تفصیل د فرشتې جلالزی په راپور کې.
په کندز کې ولایتي چارواکي وایي وسله والو طالبانو په قلعهزال کې د خلکو په کورونو کې سنګر نیولی او له دې امله د ولسوالۍ د نیولو لپاره پوځي عملیات په سستۍ روان دي. په قلعهزال کې شدید جنگ دی. وسلوالو طالبانو د تیرې چهارشنبه په شپه په قلعهزال کې د پولیسو پر پوسته حمله وکړه او له هغه راهیسې جګړه روانه ده. د کندز د والي ویندوی سید محمود دانش پرون ازادي راډیو ته څرګنده کړه چې ملکی کسانو ته په دې عملیاتو کې تلفات نه دي رسیدلي او د ملکی خلکو د امنیت ټینګولو لپاره ټول ترتیبات نیول شوي دي. د دانش په وینا په قلعهزال کې د عملیاتو د سستۍ عمده دلیل د ملکی وګړو د تلفاتو مخنیوی دی. د جګړې د دوام او سست پرمختګ عمده دلیل دا دی چې موږ نه غواړو ملکي خلکو یا د هغوی جایدادونو ته تاوان ورسیږي. موږ د دولت په توګه د خلکو د امنیت، د هغوی د مالونو د امنیت او د هغوی د جایدادونو د خوندي پاتې کېدو مسؤلیت لرو. موږ نشو کولای چې پر هغو کورونو حمله وکړو چې طالبانو سنګر پکې نیولی او د یو وسلوال له امله یوې بشپړې کورنۍ ته تاوان ورسوو. د کندز د والي ویندوی ډاډ ورکړ چې د قلعهزال ولسوالۍ د سقوط هیڅ ډول خطر نشته او کافي امنیتي ځواکونه سیمې ته رسیدلي دي. وسلوالو طالبانو مخکې ادا کړې وه د قلعهزال ولسوالۍ نیولې، خو سیمه ییزو چارواکو دا خبر رد کړی او وایي چې جګړه د ولسوالۍ په مرکز کې روانه ده. د کندز د ولایتي شورا یو شمېر غړو ازادي راډیو ته ویلي وو چې طالبانو د څو ساعتونو لپاره د قلعهزال ولسوالۍ نیولې وه، خو امنیتي ځواکونو بیرته خلاصه کړه. د کندز د ولایتي شورا وغړي غلام ربانی ویلي چې د حکومت د کمزوري پاملرنې له امله کندز د کورنیو او بهرنیو تورستانو په مرکز بدل شوی او له جدي امنیتي ګواښونو سره مخامخ دی. قلعهزال د کندز له ناکرارو ولسوالیو ګڼل کیږي. دا ولسوالۍ په دوو برخو ویشل شوی چې قلعهزال او اقتیپه ورته ویل کیږي. له تیرو دوو کلونو راهیسې د قلعهزال په زیاتو سیمو کې وسلوال طالبان نفوذ لري، خو د ولسوالۍ مرکز، امنیه قوماندانۍ او نور دولتي تاسیسات د حکومت په لاس کې دي.
په جرمني کې پولیس وایي تیر شپه په مونشن ښار کې په وسلواله حمله کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي دي. وروسته له هغې چې څرګنده سوه حمله د یوه وسلوال کس لخوا سوی، د مونشن پولیسو د نورو مشکوکو کسانو د موندنې عملیات وځنډول. د مونشن چارواکو نن سهار وختي په دې ښار کې استراري حالت پای ته ورساوه او په محتاطانه ډول یې د ښار ورخطا سویو اوسیدونکو ته ویلي چې نور تهدید نسته. د شهر اوسیدونکو ته ویل سوي وه چې په کورونو کې دننه پاتې سي. شاوخوا 2300 پوځیانو په مونشن کې د پلټنې عملیات وکړل. دوی په پیل کې ګمان کوه چې برید کوونکي به شاید 3 کسان وي. تازه معلومات څرګندوي چې مشکوک کس د اولمپیا په نوم له یوه لوی مارکیټ 1 کیلومتر لرې مړ موندل شوی دی. پولیس وایي ظاهراً برید کوونکي پر خپل سر په ډزو سره ځان وژلی دی. وژنې په همدې تجارتي مرکز کې وسوې. وسلوال د مکډونلډز په نامه رستوران ته له نږدې ځایه ډزې پیل کړې او خلک یې خواره واره کړل. یوې عیني شاهدې د جرمني اي ار ډي ټلویزیون ته د خپلو سترګو لیدلې حال ووایا: موږ د ډوډۍ خوړلو لپاره په مکډونلډز کې وو. د خوړو فرمایش مو ورکاوه چې ډزې پیل شوې. ورختایي خپره سوه. په لومړیو کې د رستوران ټول کارکوونکي، بیا وروسته نور کسان ورپسې بهر ووتل. ماشومانو یو په بل پسې ژړا پیل کړه. پر انټرنیټ د پیښې له ځایه په خپرو سویو عکسونو او ویډیوګانو کې لیدل کیږي چې خلک په منډه کې دي او د ځانونو د پناه کولو هڅې کوي. ویل سوي چې برید کوونکی 13 کلن ایراني الاصله جرمنی دی او چارواکي وایي نه پوهیږي د دې حملې انګیزه به څه وه. پولیسو د وژل سوو کسانو شمیر 9 تنه ښودلی دی. لږ تر لږه 1 تنه نور ټپیان سوي دي. دا په تیرو 8 ورځو کې په غربي اروپا کې د ملکیانو په وړاندې د تاوتریخوالي درېیمه لویه پیښه ده. مخکې یو برید د فرانسې په نیس ښار کې وسو. بله حمله د جرمني د باواریا په یوه ریل ګاډي کې وسوه چې د دواړو پیښو مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. پولیسو په خپل ابتدایي راپور کې په منشن کې وروستۍ حمله تروریستي پیښه بللې، خو ویلي دي سمدلاسه یې داسې نښې نښانې نه دي موندلې چې څرګنده کړي حمله کوونکی دی کوم سخت ریزی وو. د جرمني ولسمشر یواخیم گاوک په منشن کې دغه وژن کې حمله غندلې ده. بلخوا د دغه هیواد صدر اعظم انګلا مرکل نن له خپلې امنیتي شورا سره غونډه کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دې حملې له امله د جرمني له خلکو سره خواخوږي څرګنده کړې او ویلي دي جرمني د امریکا له ډیرو مهمو شریکانو څخه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی الیزابت ترودو پرون له واشنگتن خبریالانو ته څرګنده کړه چې په حمله کې د کوم امریکایي وګړي د وژل کېدو خبر نه دی ورته رسیدلی. الیزابت ترودو پر پیښه خوشحالي څرګنده کړه: موږ له قربانیانو او د هغوی له کورنۍ سره خواخوږي لرو. موږ له دې ځایه په جرمني کې د روان وضعیت څارنه کوو او له سیمه ییزو چارواکو سره په تماس کې یو. په منشن کې تر دې حمله یو اونۍ مخکې یو پاکستانی کډوال په ریل ګاډي کې پر خلکو د چړې او تبر ورونه وکړل او 4 تنه په شدت زخمیان کړل. حمله کوونکي وروسته د پولیسو په ډزو ووژل سو. د اروپا په بیلابیلو ښارونو کې تر دې مخکې هم تروریستي حملې سوي چې د فرانسې نیس ښار یو بل بیلګه ګڼل کیږي. دا سنگرل کې چې په 2015 میلادي کال کې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو په ډله کې یو شمیر افراطي کسان هم جرمني ته رسیدلي، خو د جرمني چارواکو تر اوسه داسې رپورټونه نه دي تایید کړي. د جرمني پولیسو ویلي چې د پرونی حمله په اړه څېړنې دوام لري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 903 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم زواک له هلمند په خپل پیغام کې لیکلي: ولسمشر محمد اشرف غنی باید د هلمند وضعیت له نږدې وارزوي، ځکه چې دا مهال د دې ولایت په زیاتو ولسوالیو کې جګړه ده او خلک یې له زیاتو ستونزو سره مخامخ کوي. بل اوریدونکي لیکلي: په کار د افغان حکومت د کونړ د انګام ولسوالۍ ته نور تازه مقوضیان ولیږي، ځکه وسلوالو په دې ولسوالۍ کې تحرکات پیل کړي او موجوده ځواکونه کافي نه. زاهد اعلی له کونړ لیکلي: په دانګام کې د تلیفوني شبکو انتنونه نشته، هلته باید د اتصالات سیوانتنو ولګول شي. بل اوریدونکي لیکلي: د پکتیا په څمکنۍ ولسوالۍ کې ټول پاکستاني فوجیان درته کوي، دوی دا شعار ورکوي چې افغان ګوره وژنئ، هیله ده دولت د دغو وسلوالو مخه ونیسي. سای ملک وزیر ننګرهار لیکلي: کابل داور په څلور اړخیزه غونډه کې بیا ګډون وکړي، فکر نه کوم کومه د پام وړ نتیجه به ترلاسه کړي. سمیع الله علیمی تندر له پکتیا لیکلي: په کار د افغانستان کې موجوده ښوونکو ته د نورو بهرنیو زده کړو زمینه برابره شي. زهرا محب په خپل پیغام کې د افغانستان د روان ترقی جهان لپاره د لویې جرګې د جوړېدو غوښتنه کړې ده. او رحمت الله محمدي لیکلي چې د سږ کال په دوبي موسم کې په کندهار کې ډېر کسان د ملاریا په ناروغۍ اخته شوي چې یو علت یې ښایي ګرمي.
سوزنی استمیسونه چې د افغان بیسیم شبکې په مرسته مو ازادي رادیو ته رالېږلې وه. د ازادي او اوریدونکو پروګرام په یوه راپور پسې اوریدلی سي. د ترکیې صدر اعظم خپلو خلکو ته ډاډ ورکړ چې امنیت یې ټینګ سوی او حکومت پر چارو کنټرول لري. په همدې حال کې اروپایي اتحادیې په ترکیه کې د کودتا د ناکامې هڅې په تړاو په ډله ییز ډول د خلکو پر نیولو او مجازاتو انتخاب کړی او ویلي دي چې د منلو وړ کار نه دی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر هم څرګنده کړې چې د امریکا متحده ایالاتو ژمنه ورسره کړې چې په امریکا کې د میشت فتح الله ګولن پر بیرته سنولو غور کولای سي. تفصیل فرشته جلال زینوري.
د ترکیه صدر اعظم وای د کودتا په تړاو د تشدد امکان په بشپړ ډول پای ته نه دی رسیدلی او شاید ځینې کسان لا هم د ګډوډۍ جوړولو هڅې وکړي. خو بن علي یلدرم پرون خپلو خلکو ته ډاډ ورکړ چې حکومت پر چارو کنټرول ټینګ کړی دی.
اما تهلیکه بیتمیش دیلدر شو انلامدا دیلدر وطنداشمز تدیرگن اولماس.
دی وای خطر لا نه دی ختم شوی خو زموږ خلک باید تشویش ونه کړي. دا په دې معنی چې زموږ خلک باید ډاډ ولري چې امنیت یې ټینګ شوی دی. ژوند عادي حالت لري خو موږ بې پروايي نسو کولای. موږ باید با خبر اوسو او حتی که د خطر امکان کم هم وي شاید ځینې عصبي خلک د ماتې له امله د غچ اخیستلو هڅه وکړي. موږ د دې د مخنیوي لپاره لازم اقدام کړی دی. د اروپایي اتحادیه د بهرنۍ کړنلارې مشري فدریکا مغرینی په ترکیه کې د خلکو پر ډلهییز مجازات نیوکه وکړه او وی ویل چې د منلو وړ کار نه دی. فدریکا مغرینی پر ترکیه غږ وکړ د قانون او بشري حقونو درناوی وکړي. اروپایي اتحادیه هم اندېښنه څرګنده کړې چې ترکیه به د یو شمېر مظاهره چانو پر ضد د اعدام د حکم په برحاله کولو د اروپا د بشري حقونو پر کنوانسیون تیری وکړي. د ترکیه حکومت له اروپایي اتحادیه سره د یو ځای کېدو په تمه په 2004 میلادي کال کې د اعدام پر سزا بندیز لګولی دی. بروکسل پرون ترکیه ته خبرداری ورکړ چې په محاکمو کې د اعدام حکم برحاله کول به په اروپایي اتحادیه کې د غړیتوب لپاره د دې هیواد د غوښتنې د ردېدو معنا ولري. خو د ترکیې عدلیه وزیر ویلي چې اروپایي اتحادیه نور دوی ته نشي ویلی چې څه وکړي ځکه ترکیه یې څو لسیزې د دې ټولنې په دروازه کې انتظار ته مجبوره کړه. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې له کودتاچیانو سره به د بیلتون غوښتونکي تروریست سازمان د غړو په توګه چلند کوي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو هم پرون څرګنده کړه چې واشنگتن وړاندیز ورته کړی چې په امریکا کې د میش ترکی شیخ فتح الله ګولن د بیرته ایستلو پر امکان د غور لپاره یو کمیسیون جوړ شي. چاوش اوغلو پرون څرګنده کړه چې ترکیه په دې کمیسیون کې ګډون ته تیاره ده. هغه ټینګار وکړ چې که امریکا په دې اړه پریکړه تجدیدي وي په لنډ وخت کې د فتح الله ګولن د ایستلو پریکړه کېدای شي خو په غیر صورت کې به دا پروسه شایي کلونه وخت ونیسي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پر فتح الله ګولن د جولای په 15مه د ناکامې کودتا د طرح جوړولو تور لګولی دی. فتح الله ګولن 50 کلن او په امریکا کې میشته. هغه په ترکیه کې د رژیم پر ضد د کودتا ناکامه هڅه غندلې او په دې پیښه کې له لاس درلودو انکار کړی دی. فتح الله ګولن ویلي چې دا کودتا شایي ولسمشر اردوغان پلان کړی ځکه د هغه په وینا غواړي چې په دې ډول اپوزیسیون وځپي او پر ترکیه خپل واکمني لا ټینګه کړي. انقره ویلي چې د امریکا له متحدو ایالاتو به وغواړي چې فتح الله ګولن ورته وسپاري خو تر اوسه یې دا کار رسما نه دی کړی. ترکی چارواکو ویلي چې د ګولن پر ضد ځینې اسناد واشنگتن ته استولې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي چې واشنگتن به د ګولن د بیرته ستنولو پر غوښتنلیک غور وکړي خو د هغه د ستنولو لپاره باید دقیق او موثق اسناد ورته وسپارل شي. په ترکیه کې لشترژ 6000 تنه چې د ګولن په پلوي تورن دي له کودتا سره د ارتباط په تور نیول شوي دي. په ترکیه کې د کودتا له ناکامې هڅې سره د تړاو په تور لشترلژه 10000 کسان ونیول شو چې لوړ رتبه جنرالان د پولیسو افسران او قاضیان پکې شاملېږي. لشترلژه 50000 کسان له دندو لرې شوي دي. د ترکیه حریت ورځپاڼې پرون خبر ورکړ چې انقره به د دغو کسانو د محاکمې لپاره ځانګړې محکمې جوړې کړي.
د ترکیه پر وضعیت مو رپورت اوریدې. د ازادي او اوریدونکو پروګرام د خبرونې پاتې برخه جوړوي.
آزادی او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. خوشاله يم چې زه فریبا ظاهر یو ځل بیا ستاسو دوستانو د خپل خبرونې په وړاندې کولو سره په خدمت کې يم. په دیونه کې ستاسو دوستانو راغلي پیغامونه به تر واوروم او ورسره د لوګر ولایت له والی سره د ازادي رادیو مرکه هم په همدې پروګرام کې ستاسو چې خدای دې وکړي تاسو د خپل پښتون او غشتونو ځواب واخلي. د تل په څیر د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو او سیمو څخه زموږ اوریدونکو پیغامونه راستول دي چې په ګډه به واورو. خو مخکې تر دې چې پیغامونه واورو غواړم وایم چې د خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي او ستاسو د راغلو ټلیفوني اړیکو پر اساس جوړیږي. راځئ چې پیغامونه تورسو.
زما دغه د چناتور سالی د روزګان والا چناتور سالی حمدالله حجم نمیږم او زموږ پیغام یې دغه دی ټولو روزګانیانو ته زموږ د چناتور لار بنده ده په دې سره چې دوی کوشش وسي د زموږ لاره ایله کې مشکلات یې سره سخت مننه د خدای په امان.
کندهار ولایت غورک ولسوالی یم د بهرام د کلي یم زما دغه پیغام دی چې دغه ګل کاکاوانونه پر موږ راغورځي نور نه که خلک یې رشیدان کړل که کولی شي زمونږ چې دغه وانونه بند کړي موږ به ډېر خوشحاله یو. نور مو السلام پر مخ مشه
اور السلام علیکم زمرک شوریم د کندهار د غورک ولسوالی څخه سوژن کوم
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام آزادی رادیو کارکن کو سید غنی لوګر ولایت خروار ولسوالی نه دلته خروار ولسوالی کې ډېر مشکلات دي. صحیح مرکزونه هیڅ موجود نه لري. دوه دانې دي هغه هم دسې مجرب ډاکتران نشته پکې. هغه کوم یو نیم سي دي هغه هم دسې دسې کله حاضر کله غیر حاضر یا او دوا خو بل خصوص نشته پکې. هر رقم مریض دی بسام هغه یو رقم ګولۍ دی ورکوي او ټول دواوې د خارج نه د باندې مثلا ورکوي دواخانو نه اخلي داسې کوي. نو دا صوتي پیغام کوم چې ما چیرته د صحت عامې وزارت کارکونکو ته چارواکو وخت ته ورسېدو. نور سلام علیکم.
السلام علیکم. زه د کوټو لسوالی نه خبرې کړم چې دلته د پدایش په نامه پاکستانیان راغلي پوځیان دي. زموږ د زنانه او بې عزتي وکړه. زنانه یې بیلې دي ماشومان یې شهیدان کړي دي. د دې غم د حکومت نه کبه زموږ د دې حکومت نه دا غوښتنه ده چې د دې انتقام واخلي یو په دوه باندې او بس همدغه پیغام و. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم. حضرت قدرینا دی غزنی ولایت اوسیدن کینا دی آزادی راډیو نه دا درخواست چې په غزنی ولایت کې د غدی متاجینو یعنی ځوانان چې په دې شر سو په دې باندې روزل شوی دي د افغانستان له حکومت نه د یو غشتنه ده او درخواست چې دی و مخونی شي او دا به د افغانانو د پرمختګ خند او جزیزه کده دي. ټول افغانانو د پرمختګ خند دی او د دولت نه ډیره مننه چې په اړه باندې دې اقدام وکړي. کورم ځان
بله. السلام علیکم. د لوګر ولایت د حضرت صالح نه سره تماس کې مور ده ال دغه کې چې دا زنګل نه دي چې یو دي د حضرت کې خپل د حکومت دا شروع کړ زنګل دا د کوسار بوستې نه مو یو پوسټ دا د دې د خپل حکومت شروع کړ زنګو چې نه بریدي برادر موږ چې زنګلو ته دوی خپل شروع کړ د دوی نور اوله اوله سره مخنیوي کې دي زنګل یا دغه به چې دا وایي زنګل دې چې دا وځري یو مهم زنګل چې مشران نه تاسو خپل لیدر شي د حضرت د زنګل یو نوم وس د زنګل لمنځه تللی دا خپل حکومت پکې شروع کړی دا. وسلام.
زه د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ څخه امیدګر خبره کوم. محترم د جراوت ولسوالۍ او د روزګان پورې د سړک نقشه ورکه ده. موږ د واجی صاحب محترم او د پیدامې د رئیس صاحب وزیر صاحب صدا هیله کوو چې محترم د جراوت او د روزګان ترمن د سړک نقشه ورکه ده چې د سړک نقشه چیرې ده. موږ هله کوو چې دغه سړک موږ ته یا جغل اندازي کې یا دمبر کې موږ د والي صاحب ته هله کوو چې محترم دغه کار مسوقه په لاس د خدای دا کارونه واجره ده چې یو متروان په نیو لار چې برګس باندې 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 دی واجره چې دغه جن کلام شان واجره ده سکوت چې واجره ده. موږ د والي صاحب ته هله کوو چې محترم د روزګان او د جلاوت ولسوالۍ د سړک نقشه سره کې ورکه چې پر کوم ځای نقشه ده واجره. وسلام.
زه د نوید لوګر نه تاسو پروګرام ته غږ ثبتوم. د ما خبرې تر سیاحت امی پورې ورسوي. په دې سیاحت ټپل کې ډیره بې نظمي ده. د سی بې نظمي د سی د چکلو وبونه پیدا کیږي. هلته یو مردا خور تشنابونه جوړ کړي دي چې خلک ورځي یو بوتل وبو سره خلین 500 روپۍ تر اخلي چې او داس کین 500 روپۍ د شکا اخلي چې خالي په سر باندې وبو چې 500 روپۍ د شکا اخلي. کودی د شپخانی په منځ کې وګونسته د شپخانه باید وګول لري په درې څلور ځای باید خلک په د شپخانی په اویلی کې باید وګوي. هغه دوی د شروالي د تشنابونو چې د شروالي په نامو دي د شروالي دي پیسې شروالي ټولې پلاستیکونه وکړه کته بوت غلول کله به پورته غلول
دا په سطح د ټول افغانستان یوه ښه شپخانه ده. په دې کې چیزونه بې نظمي دا سره خم صحت عامه ده، دا سره خم پوښتنه ده، دغه لما غوښتنه ده، دغه لما پیغام ورسوي تر ځایه پورې. نور هم په مخه ښه.
سلام علیکم، زما پیغام دې د ازادۍ راډیو ته ورسېږي. ازادۍ راډیو نه زه دا غوښتم خو زما پیغام اشرف غني لوړ پولیس چارواکو ته دغسې ورته وه. د کندهار د خاکیز په ولسوالۍ کې خوار و غریب وروره دلته خواري کوي، یعنې ښو ته ځي چارواکي پر دغه کوتل پای سره ډېرې ډېرې پیسې دي نه چې ډېرې زیرې یم. دوهم د دوه خلکو دلته بنده وه وروره، بله شپه چاپه ولې ده. نو ملکیان یې وروره ډېر شهیدان هم کړه، د دوی خپله ځله باندې د حکومت کې دی یو طالب دی. نو بعد هغه سړی بیا ولې وایي نه که خوار و غریب زهیر کړه ته مې شهیدان کړه مې ټکیان کړه مې در وسه وروره دې ولیدي. زه خپله پر لوړه ما که په دغه کښې یو طالب و طالب یې ډېر کړی و بلکې ایله کوي په ملکیانو کړو. نو وروره پر دا رقم د اشرف غني حکومت باندې پر پښو ودرېږي، خوار و غریب بس هم روپۍ دي نه کښې دوی خپله د سرکارانو سره کښې محصول اخي. نو پر خوار و غریب نه نیښو هم دوی دېم نه دي نه کښې، نو خوار و غریب څه ولې شي. نو دغه ډېره هیله کوم، سلام علیکم.
دوستانو، زموږ یو شمېر هیوادوالو په ځانګړي ډول د لوګر ولایت د ازري ولسوالۍ د ناامنیو څخه شکایتونه کړي او له امنیتي ځواکونو غواړي چې له دوی سره د امنیت په ټینګښت کې لا همکاري وکړي. دوی وایي چې په دې ځای کې یو شمېر بهرني وسلوال راټول سوي دي، البته دا دوی ادعا ده. نو د همدې ستونزې په تړاو به د لوګر ولایت د یو څو تنو اوسېدونکو غږونه د بېلګې په توګه در واورو.
السلام علیکم، د ادې راو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. پس سلام دې له ټکورې په ساحه کې او د سپین جومات د ازرې ولسوالۍ د لوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ په دې ساحه کې طالبان په جیپان کې په ډاکسنو کې سپاري لنکو زرو سری او هېڅ نو ډرون حمله پرې کوي او بس سره جو خلک د پېږو نه. او دې علاقو کې طالبان زخ ډېر شوي دي او نیم پاکستاني که یو چې افغانۍ یو به پاکستانۍ ورسری. نو بس دا ګرځي او نه ډرون حمله پرې کوي او نه بل کوم مرض خدای ورته پېښوي. وسلام.
وروره جان، د دیمون په کلي کښې په دښتاق په لوی کلي کښې یعنی د لوګر په ولایت کښې یو څو شمېر طالبان دي او دلته ډېر دي. مونږ په تنګ کړي وو، باید دا خبر تاسو را دو کښې ورسوئ او مونږ ته خوې را شي.
السلام علیکم، زه د خوروا لوګر ولایت د خوروا ولسوالۍ نه سره غږېږم. وروره زما دا پیغمان ده چې عسکر دلته کوټه جوړه کړې ده، د طالبان د ډار راتلی نه شي دلته کته نه شي د کته کېدلی. چې زموږ کورونه په توپو باندې وي، زما اشرف غني نه دا هیله ده چې دا باید دغه کار ونه شي. داسې پرون میګام نه کورونه وي، طالبان ته د ډار نه شي د کته کېدلی. طالبان دلته دي بېخي پرمانه دي راکته کېدی نه شي، هسې کورونه په توپو باندې ولي.
السلام علیکم، زه محمد غیاث د لوګر ولایت د ازري ولسوالۍ اوسېدونکی. دغه پیغام ازادۍ راډیو د ازادۍ راډیو د لارې د نشرېدو په هیله، پاکستان هر وخت افغانستان ته بمونه او ځانمرګي او موټر بم چاودنې رالېږلي او پاکستان په افغانستان کښې له نړۍ سره جنګ شروع کړی ده. او یو متل ده وایي چې یو وارې دې غلط کړم تا دې خدای وایي، که بیا دې غلط کړم ما دې خدای وایي، چې تا سره زه ناسته ولاړه کوم.
د لوګر د اوسېدونکو پیغامونه وو چې د ناامنیو څخه یې شکایت کوه. ازري ولسوالۍ ولې دومره نارامه سوې ده او حل لاره څه ده؟ زموږ همکار صالح محمد صالح په دې اړه د لوګر د والي محمد علیم فدایي سره مرکه کړې ده او په سر کې یې پوښتنه ځینې کړې چې ازري ته د وسلوالو مخه کول څونه جدي مسله ده.
یاغیان او باغیان د دې ځان لري چې هغوی په ازره کې مزاحمتونه ایجاد کړي، اما هلته ډېره مهمه خبره دا ده چې د ازري ولس په بشپړ ډول باندې د ولس په خوا کې دی. هلته ولسي تړون موجود دی او د ازري ولس یو ډېر باعزته ولس دی او ډېر ملي روحیه لري. ازره هغه ولسوالۍ ده چې هلته د شهیدانو په قبرونو او د ژوندیو په کورونو باندې د افغانستان بیرغ رپیږي او هلته په هر قیمت باندې به د هر ډول خارجي او داخلي تروریستانو په مقابل کښې هغوی مقاومت کوي. او له بل پلوه موږ هم بشپړ په امنیتي له پلوه باندې هم موږ امادګي لرو او کشفي ارګانونه په دې کښې مصروف دي تر څو دا په دقیق ډول باندې معلومه کړي چې آیا واقعا دومره لوی د خارجان راغلی او کدا هم د وسلوالو یا د هغوی د ځینو هغو خلکو چې د هغوی دپاره یو څه په زړه کې نرمي لري د هغوی تبلیغات دغه وسلوال نه شي کولای چې زموږ د امنیتي ځواکونو او زموږ د ولس په مقابل کې چې په ازره کې اوژه په اوژه د دې خاورې او د ولسوالۍ نه دفاع کوي کومې ستونزې ولس ته پېښې کړي. او
په دغو بهرنیو وسلوالو کې د کومو هېوادونو اتباع شامل دي؟
په دې باندې کار روان دی. تر اوسه پورې عمومي اطلاعات موجود دي، دقیق موږ نشو ویلی، صرف همدومره وایي چې بهرني وسلوال راغلي. دا چې څوک دي، څومره تعداد لري، په کوم ځایونو کې دي، د دوی اصلي پروګرام څه دی، په دې ټولو باندې زموږ امنیتي تشفي ارګانونه کار کوي. په تدابیرو باندې هم مخکې له مخکې نه موږ کار کوو.
حضر ولسوالی په تیرو کلونو کې هم یو لنجمنه ولسوالی وه، او اوس هم ده. ستاسو په یاد په تیرو حکومت کې د دې ولسوالۍ لار د څو میاشتو دپاره تړلې وه، ولې وسلوالو پر دې ولسوالۍ زیات تمرکز کړی دی له څو کلو راهیسې؟
لکه څنګه چې لوګر د کابل دپاره د شارک حیثیت لري، همدغسې ازرا د لوګر دپاره. خو ازرا دغسې ولسوالۍ دی چې هم سرحدي ولسوالۍ ده، او هم مختلفو، هم د ننګرهار، هم کابل، هم لوګر، هم اخوا پکتیا، یعنی تقریبا څو لارونه دوی کولای شي چې دغه نور ولایتونه هم خپل حمل و نقل اخوا وسلوال دغونه استفاده وکړي. او د دې تر څنګ زیاتره وسلوال، څومره چې موږ معلومات لرو، هغوی اوس تر ډېره بریده پورې د تاریاکو او د مواد مخدر په قاچاق هغوی لاس لري، او کوشش کوي چې دغه لاره همدغسې له تر ننګرهار، سارک، دغسې حتی د خروار له لارې غزني او نورو سیمو ته په دغه لاره باندې دوی وکولای شي چې دا خپل تاریاک هم قاچاق کړي. خو هغه هم زموږ امنیتي ځواکونو تېره اونۍ به تاسو لیدلي وي چې هغوی دغو لارو تخصن هغه لارې چې دي مرکز له لارې بیا تېرېدلی شي، ځکه بله لار نشته. هلته ډېر قوي قوي کمینونه ورته ونیول شول، او په تېر کمین کې هم د دوی ډېر مهم کس هغه احمد الله چې په شاعر مشهور و او د انتحاریان به روزل، هغه په خپله ووژل شو. د هغه سره ډېر اسناد موږ ته ګوتو ته راغلي دي، او همدارنګه څلور کس ورسره ژوندي ونیول شول، او تر څنګ یې د هغوی د شبکې پوره هغه لیست او تقریبا د 250 شاوخوا کې سیم کارتونه هم لاسته راغلي دي. اوس عام ولس زه یو شی په یقین درته وایم چې هغه له دوو خلکو سره نه دي پوه شول چې دوی نه د اسلام لپاره جنګېږي، نه د شریعت دپاره جنګېږي، او نه پې پېږي. بلکې په مکه او مدینه کې چې کوم کارونه وشول، او دلته چې کوم کارونه د اسلام په نوم باندې کېږي، اوس ولس په دې پوه شوی دی چې دا یوه ډله ده چې د پردیو په لاس کې لوبېږي، او ځینې د خپلو غیر اسلامي اعمالو لکه د تریاکو یا نورو مسایلو چې هغه په اسلام او افغانیت دواړو کې منه دي، د هغوی دپاره دوی اوس جنګېږي. د ازرې لپاره نن هم موږ انکشافي پروژو باندې بحث کوو، د ازرې متبادل لارو باندې هم موږ فکر کوو. متاسفانه د ازرې لپاره موږ کوښښ کوو چې کومه لار چې د خوښۍ د ولسوالۍ نه ورغلې ده، په دې دا اساسي لارې ده چې دا باید خلاصه شي. موږ متبادل لار د خاکي جبار خوا هم تېر کال موږ احداث چې لا تر اوسه پورې بشپړ اسفالت شوی نه ده، اما د دفاع وزارت، د کورنیو چارو وزارت، د ملي امنیت ریاست، او همدارنګه د فائدانی وزارت موږ ته ډاډ راکړی دی چې دا لار به سږ کال دوی په داسې یو ډول باندې جوړوي چې ولس وکولای شي ازادانه تګ راتګ وکولای شي. او نن موږ د لوی درستی صاحب سره هم په همدغه سرک او انکشافي پروژو باندې موږ تفصیلي بحث کوو، ځکه یوازې د دشمن تصفیه یا د دشمن له منځه وړل دا زموږ هدف نه دی، بلکې زموږ اصلي هدف دا دی چې موږ څنګه وکولای شو چې اول ولس له دغه بد تخم نه خلاص کړو، او دوم اوتومات موږ وکولای شو ولس ته د تعلیم و تربیې، صحت، زراعت، فائدې عامې او نورو ساحو کې موږ دوی ته چې د دوی لومړیتوبونه دي عاجل خدمات وړاندې کړو.
د لوګر ولی محمد حلیم فدایی وو. دوستانو ستاسو نور پیغامونه هم ستاسو لپاره مرغه د خبرونی وخت هم دومره وو. موږ بیا هم ستاسو نور ټلیفوني اړیکو ته پاتم یو د پیغام سپتونکو د کشمیره چې د خبرونی په پای کې در تخبریږي در سره ولې کیو له ازادي راډیو سره خپل ستونزه شریک کړئ. تر بیا په خدای سپارم. الله مننه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.